السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د سهارنۍ خبری مجلې ته مو هر کله کوم لمړی لاند خبرونه د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشری مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوای د کټوالۍ په برخه کې فعالیتونو لپاره نورو لایحو شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو مندوس له قوله ولیکل چې په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات او سیسو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بې طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشری مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. خبر اعلانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو له لورې نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړی چې درای فردا ټلویزیون خبریان رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیرالله پر هر نمونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولې دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتوف په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشانو څخه دی. حکومتوف چې په مسکین مشهور دی د پنځشنبه پورس په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلک په جلب جذب توران دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. دا ډله د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتوف د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت منله ده. تمام چاروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې بعد اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی وخت نومې واخیستل چې رویټرز اژانس ته ویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبارد وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. په روسیې څو ورځو کې دا جګړې د پلازمینې لویدیځ لور ته د دارفور او کوردوفان په سیمو پر لور غځېدلې دي. د تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د واک په سر د دې جګړو د درېدو له امله څو ځله اوربند شو خو بېرته مات شو. د دې جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2000 ډیر کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډیر نور د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تاسو ازادي رادیو اورئ. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کړي. د طالبانو حکومت په کندهار کې د یو شمېر مؤسسو خزینه کارکونکي چې دوه اونۍ وړاندې د کار کولو اجازه ورکړې وه بیرته دندې ته تلو منع کړې دي. په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د محدودیتونو د دوام پایله څه ده؟
فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالات به نور هم ډېر ټینګلی وي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز څخه کډوال شوي خلک چې له یوې اوږدې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي دي.
د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړې شوې دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونه جوړول لپاره موږ مرانه اقدام کوو تجاري مواد ته انفجار کوي.
امریکا ته د هند صدر اعظم د سفر له وروستیو حالات مهم خبره وو او دا به هم واوري چې د سمندر په تل کې په وساحتي او پتل کې لوژن کې پیښ وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د چنګاخ دریم او د جون څلورم نیټه. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړ نشي. په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوی اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته له څه باندې و میاشتو بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. جزئیات یې پرې راپور کړو.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سوین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو لریاست سره کار کوي باید لخپل شزینه همکارانو وغوړي چې ترسانی امر پوری دی په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خبر شوی لیک ریټرز اژانس تر لاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس څخه خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر شزینه کارکونکو د بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشه روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پرسمت پیشندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږېږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلي خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوی خبره کړی لیک کې ویل دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړی دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیر میاشت موافقه کړې وه چې شزینه کارکونکي به په مرستندوی مؤسسو کې کار کوي. شاغلی اګلند خبرګولی په 15 په ټویټر کې لیکلی وو چې شزینه مرستندوی کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوی بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلوم دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر شزینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو د نیت چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي. خو شزینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې 18 مخکې شمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړ کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له خزینه کارکونکو وغوښتي چې تر ثانی امر پورې د کار ته نه ورسي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یوناما مشري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکن دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې ده. په دې اړه د چارو لشنونکي شفیق همدر سره د ازادي راډیو مرکه واوري.
زه په خپل نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوې خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپل خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یو طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمخ وختونه کوي او د بل طرفه دغه تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکه او راتلونکي حالات نور هم ډیر ټینګلی.
همدر صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراد کړي چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دواړو لوریو لخوا د نړیوالو طالبانو لخوا واضح او څرګند نوي؟ ولې دی وبل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې دوی خوانه د مشرانو د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي زمي کسان د اوسنی رژیم یا د دولت د استخبارات دوخانه نیول کیږي او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چي دي هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نن هم د دوی په منځ کې د یو خاص اړل ده چې هغه خاص تصمیمونه هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپل خلکو سره یا د اوسنۍ حالات را مست کول دوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله وختونه چې ویزه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دې کې اصلا د داسې یوې کړۍ دی چې هغه له خلکو ته او نړیوالو ته څرګند نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات وضع کړي دي. فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یا خل د نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چېرته د تاسو چې د ډیپلوماتانو نوم ورکو، د طالبانو ډیپلوماتان، که چېرته د دغو کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسی، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبور دي، همدا مسؤلیت دی، همدې لپاره دوی پیسې اخلي او په مغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخ کته سو ګوري، دوه کلونو وړاندې ته هغه اول کې ډیرو خلکو ترې د لپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې، حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوهې د تړون د خبرو د پروسې مشري کوله، هغه هم اوس یو څنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه ظاهریږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د جارو شارون کې شفیق همدرد چې د طالبانو له خوا په افغانانو په ځاګړې ډول جنو خوځو د بندیزونو د پایرو د دوام او تر خوا په دې اړه د راتلونکو ترنګلتیاو په اړه باندې ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سمندر پتل کې په یو سیاحتي اپتر کې له وژون کې پیښې وروسته د ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتی دود. خو د توریزم د صنعت سارون کې وایي چې په دې برخه کې نوي تدابیر خای ناممکن وي. روانې اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ ته یې څو تنه شتمن سیلانیان بیولي و ورک شو، او اوس معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې ده. ډېر با جزئیات د احمد تکل پر راپور کې وو.
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوي ټایټان اوپتل ټولې 15 تنه سپرلۍ چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوي ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلي وو، تېره اونۍ په یو پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل دې فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دای په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوپتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوپتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوپتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وای اوپتلونه کس پرلی لګدوي ک علمی څیړونکو یا هم سایلانیان باید جواز ولري. د دې اوپتل دوره کې دوه خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د مونډلو په عملیاتو کې بیلابیلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور د پتیرو څباندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لمړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې له پامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سایلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوی ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته لښکته کېدو وروسته ترای تم شو، او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 وړه سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان، د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجولټ د دې اوپتل سپرلۍ وو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او هند مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا په تړاو د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. جو بایډن او نارندرا مودي پرون په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د ټکنالوژۍ د یو شمېر سترو شرکتونو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخیسته او بیا د هند صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم تللی دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هند صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایډن سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د دې خبرو لویه برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگټن او نوې ډیلي همکاري پراخېدای شي. ولسمشر بایډن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل چې امریکا او هند په همکاري سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول به نوښته پاملرنه سره ډېره کړي. د ښاغلي بایډن په وینا په راتلونکو لسو کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې بدلونونه دومره وي چې په تیرو 500 کلونو کې دومره تغیرات نه دي راغلي. په دې غونډه کې د اپل، ګوګل او د مایکروسافت شرکتونو مشان هم وو. نارندرا مودي ته تر دې غونډې وروسته د غرمنۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړه. د هلته د امریکا او هند ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو ستاینه وکړه او ویل چې دا همکاري یوونه وی پړاو ته داخله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هاریس څنګ ته مودي ته مخ واړوه او وی ویل چې واشنگتن او نوې ډیلی دوه ډېر ستراتیژیک شریکان دي. اخلي هاریس چې مور د هند تامل نادو ده د خبرو پر مهال وویل چې اوس د امریکا او هند مشارکت کچه تر بل هر وخت لوړی کچ ته رسیدلې ده. دی مودي مخاطب کړ او وی ویل چې صدر اعظم مودي ستاسو ولسمشر بایدن د مشرتابه پر مهال تر بل هر وخت زموږ مشارکت پراخ شوی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې ما او تاسو په بیلابیلو برخو کې له اقلیمي بدلونونو نیولې تر پاکې انرژۍ، تروریزم پر ضد مبارزې، سایبري جرمونو پر ضد مبارزې او د واکسین تر تولید پورې برخو کې همکاري سره زیاتې کړې دي. که څه هم امریکا او هند همکاریو د پراخېدا خبره کوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په وینا خبر ورکوي چې واشنگتن له روسیې سره د هند نږدې اړیکو ته خوښ نه دی، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې ده. نارندرا مودي د امریکا د دې سفر په ترڅ کې چې د سیشن بي په ورځ پیل شو په یوې وینا کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پیله د پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مسایل خبره کړې دي چې د ځینو لنډیز په واورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون جمعه د فلیپین د مشرانو جرګې پر هغه ارزونه لیکنه خبره کړې چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لنډمهاله میشتونې په باب یې کړې ده. د لیکوال په وینا د 15000 کډوالو چې ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت په خوانی کارکونکو دي په فلیپین کې د میشتولو وړاندیز سیاسي لانجه ولاړه کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه رسمي درخواست منزور کړي لږ تر لږه 15000 افغانان به فلیپین ته ورسیږي. دوی به په فلیپین کې لږ تر لږه 2 میاشتې تیروي تر هغه چې د امریکا لخوا د ځنګړي مهاجرت ویزې یا SIV ورکړل شي. د دوغو افغانانو ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو وو. د ډیپلوماټ لیکوال وایي فلیپین ته دغه وړاندیز د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسو او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامیلا هارس په نومبر میاشت کې مانیلا ته د سفر پر مهال په دیړه له فلیپیني چارواکو سره بحث وکړ. ویل سی وی د فلیپین حکومت دغه وړاندیز په دقت سره څاري او تمه کوي چې بل میاشتې په باب پریکړه وکړي. د فلیپین ګڼو سناتورانو، مرستیال ولسمشر او امنیتي چارواکو د دې پروسې د لګښتونو، لوجستیکي چارو او د ملي امنیت د بلقوه عواقب په باب پښتنې مطرح کړې دي. د فلیپین د ولسمشر بونګ بونګ مارکوس خور ایمی مارکوس چې د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشري کوي د دې موافقې په باب د ابتدایي ارزونې وړاندیز کړي او اندېښنې شولې چې ځینې کډوال شي د جاسوسانو په توګه عمل وکړي. د بریتانیا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانې پرون د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو پر دوام د ملګرو ملتونو پر عکس العمل لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې خپلې ښځینه کارکونکي په نارینه کارکونکو نه بدلوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي، طالبانو د اپریل میاشتې پر 15مه په ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې شزی له کاره منع کړی چې اوس دغه شزینه کارکوونکي له کوره کار کوي. د لیکنې له مخې د ملګرو ملتونو نارینه کارکوونکو ته هم ویل سوي چې غیر ضروري کارونه دي په غیر حضوري ډول مخته وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه دا خبره تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا پر مهال وکړه. هغې ویلي چې تر اوسه پورې پر افغانستان واکمنو کسانو د دې بندیز په باب وضاحت نه دی ورکړی او نه یې هم د دغه بندیز د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د یوناما مشرې ویلي که پر ښځو او د هغوی پر ازادیو لګول سوي بندیزونه لرې نسي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي. لکه چې طالبانو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او په تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي افغانستان کې شاوخوا 8 میلیون نجونې ښوونځیو ته نه سي تلای، خو هیچا داسې کوټلي ګامونه ونه اخیستل چې طالبان د ښځو او د هغوی د تعلیم له پنشه کولو راوګرځوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه هم سلیروي ساته په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. یوازې یو کلیک د ازادي رادیو د خبرونو سره ساسي واټان دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز څخه کډوال شوی خلک چې لیوي اوګدي د خمنې ورسره خپل سیمو د ستانه شوی وای، کورونه یې اړنګ شوی دی او لارو پټو کې ماینونه ازای پر ځای شوی دی. دوی وای د همدې ماینونو د چاودنې له امله په تیرو دیو میاشتو کې لس ماشومان ټپیان شوی او لسګونه ساروی وژل شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې لسیمې د ماینونو او ناچاودې توکي پاک شي. زیاتې په دې راپور کې
د ختیز نورستان کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکو لنزدې 2.5 لسیزو کډوالۍ وروسته خپل ورانو مینو ویجاړو شو سرکونو جماعتونو ویالو او شاړو زمکو ته ستنیږي او غواړي په خپل سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کوشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2 کال وړاندې دښمنۍ پیل شوې وه چې پکې په لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او له امله یې کوشتوزیان له خپلو کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغه جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کوشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي، خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودې توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمیر څاروي وژل شوي دي. د کوشتوز 2 تنه اوسیدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپلو اصلي مینو ته راغلي وو. موږ د ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. دا ستونزو څخه تر ټولو مهمه ستونزه موږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا والی پاکو او نورې دیخوا خپل چاپیران کې چې ګرځو د ماینونو سره مخ کیږو.
شپږ ښکاره جګړې وروسته خپل سیمې ته راغلی وو. دلته ګڼ شمېر مصیبتونو او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړی شوي دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړولو لپاره موږ مرانې اقدام کوو، تجاري مواد هلته انفجار کوي. ګنش میر حیوانات او انسانانو د غوی د تلف کېدو سبب ګرځي. دلته راتلو سره تقریبا د 12 نه زیات شدید زخمیان موږ دلته لرو.
د کوشتوز قومي مشران وای د ماینونو وستلو او لنور او چاودیدونکو توکو څخه د سیمې پاکول لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه غنی غوښتنی کړي. ژمنی ورسره شوی خو عملی شوی نه دی او لامل ځانی او مالی زیانونه ګالي. مولوی نعمت الرحمن رحمانی
مختلف ادارات ته خاصه د نمائن پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو. بهلي چارواکو ته او ولایت هم موږ هم د دې په مورید باندې وختونه تر سره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحه ته باید د نمائن پاکي ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي خپل کورونو ته غواړي په پټو کې ټي ا باندې د دې سازیدلو ځمینه ته د داغي آبادی په حق لدی اقدامات وکړي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای چارواکو د مین پاکي مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې کشتوس ته خپلې ډلې ولیږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپلې مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې پخوانه خښ شوي مینونه وو په خلکو باندې الوتې دي چې هغې له جملې دولس دیارلس خونسا شوي دي او څوک کم چې الوتې په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګه هم پکې وتلې. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکي مسؤل مسؤلین سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکي مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی، صرف د سروې لپاره ټیم تللی. نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم واولیزی نو هلته به ډېر تلفات رامنځته شي.
له شپږویشتو کالو جلاوطنۍ وروسته کشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرني ټاټوبې ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سړکونه نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودې توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلای نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیر زیاته مننه چې تر دمګړې پورې ازادي راډیو سره واسته اوس مخ خبرونه مو واورې دي. مستاسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي، هغه به هم درته خبروم. خو لا غوړانې دا یادونه هم کول غواړم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه را واسوي د واتس اپ شمیرې باندې چې د همدې پیغامونو په ورستیو کې به تاسو ته اعلان شي. کولای شئ د خپلو ستونزو په اړه باندې او هغه څه چې تاسو فکر کوئ باید رسنی شي او خپاره شي موږ ته خپل پیغامونه په غږیزه ډول باندې په واتس اپ شمیره باندې را واستوي. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په پیلا پیلو خبرونو کې درته خبرو کړو. که چېرې دا فکر کوئ چې ستاسو پیغام را رسیدلی او موږ تر هم غړي پورې نه دی خپور کړی، نه، حتما مو را لېږل شوی پیغام درته خبرو او په یو نه یو خبرونه کې به هغه درته خپور شي. نو بیا هم دا یادونه اړینه ده چې د همدې پیغامونو په برخه کې چې مخوس خبرېږي په ورستیو کې زموږ د واتس اپ شمیره تاسو ته اعلانوو. کولای شئ په همدغه واتس اپ شمیرې باندې خپل خپل پیغامونه موږ ته په غږیزه بڼه باندې را واستوي. دا تاسو اوس تاسو پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنی ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنی ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لړ مشران دي ګرد دغه تنارې وی چې وای د دغه مځکه والا سر دي کومک وسی چې تاریاک بند کړه، تاریاک موږ بند کړی دي. نو مځکه والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته څو ضرورت لري کومک ته داسې خلکو سره وسی چې هغه پخوا پنیر شو په پوجي گزاره و په دغه خپل کور چلوي. اوس خو هغه بند سو، هغه نسته او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو گزاره پخوا پنیر شکوله، اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډی پی ایچ دی متاثرین کډوال شوي دي او میرستا دا شل زره روپۍ بیس هزار روپۍ چې کیمې منلی شوې وې دا یې سې میر نه بند میر حکومت ته دا نه را چې کیم کډېمې ول دي دا ته میر اپیل دی چې میرستا دا د روپۍ شریکو.
فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ د کوم فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېره ستړې بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک ته یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه، اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.